باصلاحیت مرکچیان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانیو پرلپسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا لدیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روختون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لس غړي هم شامل دي چې کورې په خان یونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنه شو. النصر روختون وایي چې پر خان یونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روختون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلی دی. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلي ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. له سلو باندې اسرایلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوشی شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلی پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د باس لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون ماښام د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوی کې چې د پنځشنبې په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوي مشري د CIA مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جګپورای سلاکار بریت مک ګرک کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جرانو سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوان مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجنو ده، د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جميله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي،
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب و نیمه در پیش.
هیچ کلا دستی وقت نده راغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاب در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقتی روی توی پا چولانی سورسانیو که دوم را غرق دی چه هغه در خوانسی کتابونه هم نلولی. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفاداره ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړو یې لګولی دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي،
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرمه چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخواني تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس دونه هغه لرې ځایانو ته نشم تللی، ځان ته یې نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي، خپله یې مطالعه کوم او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم. او همدا چې ناهیلي شوې یم، ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو. همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په څنګ کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نه سئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل، زما خو خپله شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه په سن کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولو ډېرې کمرنګې شوي دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوې دوی ډیری دی یار خبرې کې ډیری سیړنې کېږي ولې دا وکړو ولې راووتې دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان زړه توره زړې ماته جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بی په یو پیغلې باندې نو عموما ډېر دل سرده کېږي زړه تور کېږي نو تنه زما نه زما په څنګ کې زما خوارخوندې زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې علت یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سي کتاب وګورئ او خپل علمي کچا لوړه کړئ
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره او دا پړه نه بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېر مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط کې خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چند دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یادې اخته دي په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندون د اثر ولوسل سې ځوانانی وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان وایي د اثر ولوسل د سر تر ټولو ډېر شم رسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک وایي هغه شار خونه هم را برسېره کی او منفي خونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کی د لیکوال لپاره خو دغه ټولو خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کی او د ځوانانو څخه زما خپل هم د غشتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د یو کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کوي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لنه موري سره مې مرکه کړي خغلې سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلام وړاندې کوم ډېر خوشاله یم چې د ځوانو خبرونه کې برخه درمه زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوی دي چې یو په دې ورستوي چاپ شوی دي د کندهار میشتي مطبوعاتیان نو بیا ما په ټول افغان کې ولړی را پیل کړ کندهار میشتي مطبوعاتیان هغه چې په کندهار کې د مطبوعات په کار کړی و کندهاریان و په کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعات په کار کړی و یو ټوک مخ کې خبر کړی و سل نه پاره و چې پاکه تقریبا یو څه شته نه پکښ کې وي او دا وسنۍ ټوک چاپ شوی په دې کې سلطنت یعنی ما په دغه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان مری فکر کړی چې د نیکه مرغه د شوز برخه هم پکښ کې یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه اخباری کالمونه دي چاپ شوی دی یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټه دي او یو دی تاسو ویل چوبڅ چاته مو وای کالمونه دي او یو هم دی د امام سمجوندون ژباړه په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دي د ټولنیز نه خوښ مې بیان کړی دي د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي دا زما لومړی کتاب چاپ شو به ډیر خلک خوښ کړي نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم ترڅو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورس ده خیر سره
ښه که استاد نن څه وکټنه وکم یاوه ادبي ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې په یاد مده چې راته وایې
ما خپل لور ته شی لیکلی وو نو اجازه برته وایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتنه یې راته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجی لوري د غزما خړ پټو درو اخله د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکې کوم غلری جر پاکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري چې د یو مسكين معلم لوري دی یو کمزوري معلم لوري
تیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکه نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې په غربت کې ژوند کوي
bale
یو بل بیا د بور مور لدې نه جلا څخه د وښ کوچنی او چې سوي وي خو هیڅ سر نه خلاصې دی هر څوک چې به ولیدي بس یو پښتنه به ځین کوله چې ته نه خبره زما درې ځوانان زمانه پرې ځل شي دان کړی دي او ته وایې چې افغانستان جوړیږي
bale razu nur pukhtano ta dar to waye che da rustai kitab mutli kraida de de paklar ta wagi kai de kumo jurnalistano jundun rakhisi taswele o kasano che kar krei qandahar ke kedi qandar neim khodi qandar pakla bani dui rapor ya khabarawan darluda dar to waye singa pa de fikr ke swetsi awazi de o jurnalistano jund ra wakhli che awazi qandar ta kar krei
no pa nur barkh ke taskire we shairan taskira wa da likwalan taskira wa kho da mutbaatan taskira منه وترسل غسوی خو د جورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غډیر بخوا چاپ سوی و د کندهار په ټولنه افغان لپاره مغرض چې ام یو مضمون پیدا کوم ترته د غزوان خبر اعلان جورنالستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر د خوندې دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې وسنسته خو باید نمونه ژوندۍ پاتې سي د مثال په توګه لکه رشید امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريال او ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و دا ځکه کسان دې په سل کاسه مې جمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی و
کله چې دې ځوان خبريالانو ژوند په کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان جورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دي چې ما د کتاب چاپ سو دي او خو دې خپل ما څوک دا کتاب ورته په یکواله څو څنګه ترلاسه کولای شو ترڅو د خپل ژوند لیکو ویني بیا غوښته لایوان چې په دلمو دي ډیرم کاری سره کور په ژوند لیکو بیا راکولې به زوړ څومره کې به ورسره کولای غو چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجې دل چې دا زما په مطابق زه کار کوم دا زما کار حاضر نزي بیا ځان د یو څوک څخه زما کار ته په درنسته ګوري د خبر کې چاپوي خبر خروس په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دوی لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دغه تاسو کتاب ځوان جورنالستان لولي آیا کومیا د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د سیو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په هغه کې ما په ټول روان کې لری را پیل کړ یو ځوانو محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه سیو لری په ټول افغان کې پیل کړم بیا کتاب زنجور کړم زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا قسم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولزمات چې به هغه فکر کړل او زه غواړم غزوان راټول کما غزوان چې ټولن کې شکار کړی غزوان چې شمه دني فعال یغ څوک چې د مور په ارزنه خوشاله وي ولدا چې ماته نه فکر کړو بیا د غزوان راټول کبه بیا مال ور د خو به شکار دی نو هغه ول زده غل په لومه
bale غزوانان چې دوی کوي سی او څول کی خوسته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوای چې ام دغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلی او څول کی تاسو به صورت وایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دې مطالعه کې تنزل کتاب دې مطالعه کې یو کتاب دې ولیکي ځکه تر کتاب دې لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې مذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته ځواب وایي نه درته زیریږي نه درته خو بده کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه ده اوس نه کو ستاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راخي نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو شی کتاب نه وښته کو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale لځانه راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخي کوي او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
زموږ په کندهاري سره زه په کلو کې نه ځایم د خوشحالۍ ته خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي چې به کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې یار کتاب مطبوعونه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر سمره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین د خدمت لپاره کتابونه دغه مهم دي ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه خو دا کتاب نه وښته چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانان واڅي دا چې ورسره داسې لري په یل کې په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره باید کتاب نه وښته کړي نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو دا کتاب نه وښته کو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تر ته په کالو کې ځایږي خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب چې ما درې کال خوري کړی دی اما دا و چې سلمان ته غلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا په ځین
دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې دي چې واغم په شاو کې درې کال مې لکه خور لاس ځان سره وګرځوي په دا به څونه زامتي په هغه خبرو ته کتاب چاپ سره به څونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کوي بیا ما هڅه یي بیا ماته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره ان شاء الله اختم د کندهار څخه تر المانه شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره او نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري په خپله نور څوک واچي سفرنامه یې خلک سي نو به ولیکل سي
بل تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلې کې کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خڅ وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخه دای کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې می چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي موږ په ځلګي ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په يرم چې درویش صاحب دا ډېر خبره کوي بیا به دول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي بیا وخت په تاسو په دې کې چلو وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کتاب چاپ سو بیا صدرا سوتي بیا ستا کتاب نه بیا ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تیر په خبرولو شوي سيږي په چاپ شوي سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوي سيږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستي دغه دغه شګړې مې تندر لاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید سړي چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په رسول کالو مخ په کتابه قضاوت کوو د بیبي صاحب کتابو قضاوت کوو د بیرواسه په کتابو قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتابو قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتابو باندې موږ قضاوت کوو چې واتسن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتو نه سنوز موږ کتابونه ګوري که شي کتابونه وای افتخار وکي او کني وای بچولا د سنوز کمزوري خلک واتسن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو او لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بالي سپیشلای صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي ولولي
واخ په شعرونه لیکله او شعرونه واخ لیکله ځین شعر په دې ځای چاپ سوي هم دي خو شعري ټولګه نه لرم خو لري وری په مجلو کې چاپ سوي دي په خبرو کې چاپ سوي دي په سایټو کې خبره سوي دي یو ډیر مشهور شعر دی چاپ څوک مې وایي دا به تر خامخا راته وایي
اماغه شعر به خلک وختنه کوي اوس مونږ تم وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باړ خو جره نسکور وای لکه وشکه ستا کله زړه مې نرم کړي لکه موم وای ستا کله زړه مې نرم کړي لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولي زره چاو دی سپیشلی اوس په ولي زره چاو دی سپیشلی که ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر ښه ستا سپیشلی صاحب ډیر ښه راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دغه په بون کې بیا غټ سندې راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه غلې فرانکفورت او بیا په المان کې وسېږم په رادیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې ام داسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلای دا د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې موږ کې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالان د پاره نه نو اولاد سره پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې ودې شنو پرېږدي هغه څه کنه دي
bale مسی ده
نو څو نه چې د اولاد د پاره د نوم کوشش کوي دغه د کتاب د پاره د مقالې د پاره چې څو مهم نوم ټاکل سي وغه دغه پیدا کی لوستونکي ته کتاب راپورته کوي چې په یوه شواله پدې کې تر څو وګورئ چې پکښه کې دي یو چا ویل د په کراچي کې روانم په یوه ډی کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غیر د سیمې راپورته کوي مال ته نور نه دی دغه نوم چې وکړي نوم یې ډېر خوند راخي او دا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی وو او بیا موږ د کتاب راوخستي د نامه په خاطر رانیوي
bale
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغه چې خپل کتاب د پارکو نمونه ټاکلې دي دا نمونه خپل د لوستونکي ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو لید باندې جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکي یا د اوریدونکو تر جلب کې لکه څنګه چې ورچې مایه را پراکاږي نو د کتاب د پاره به نوم د غونډه مهم دي لکه څنګه چې په خبر کې لید وایم دی دغه سی کتاب د مخایه لپاره به هغه صدیق د غونډه مهم دي
bale کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم خپل رائے میں خوشی وجہ خطر چې ډیر کوم نو اړو سر اړو می اړو می په نوو د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خمه خا مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به زغ خپل نو پکښه اولاد زما دی به زغ خپل نو پکښه
ځوانانو ته په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو خلی او څو خبرې ورته ولرو دا ډیر خوي
ځکه کله ځوان نو مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي مات زیت ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسيږي لټمبلې څخه لډیر خوب څخه لډیر خوراک څخه لډیر خبرو څخه پرځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کده لیکوالي کده شاعري کده نور کارونه چې ټولنه ته ګټ رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د غوخلو قدر کړی دی چې د وخت قدر نه کړی وخت د غوخلو قدر نه کړی نو کچیر زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکو لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان کچیر غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسی پر نامه باید څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړو ځکه دا یو تخاري خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بيخي ټول پر ځوانان ولاړه ده نو کچیر موږ غواړو چې ټول نو ولرو پد فو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سور په څیر روشانه کوي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغي په هیله
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیز مستې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مقتد د بیبي هاجری او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل نن به د قرباني په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کول ورسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویل اے پاک او لوی خدای زموږ د هڅه ومنه ځکه ته هر څه اوري او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکه وګرځو او زموږ په نسل کې داس کوم پیدا کړي چې ستاسو مکه اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه اے لوی خدای په دې ملک د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفه پرې نازل شوې وي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 30 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 501 هجری قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی کی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص اسو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیسته. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه پتنګ سیوی و د هیواد امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کې دوه لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوی وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.